آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه.
د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. نن چهارشنبه ده، د 1999 کال د دلوی د میاشتې لسمه ده چې د 2009 کال د جنوري د میاشتې دیرشمه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ولسی جرګې د مشر نانسی پلوسی هغه غوښتنه منلې ده چې د فروری په 15 نیټه د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي. دغه وینا ته سټیټ آف د یونین ویل کیږي. د ولسی جرګې مشر ته په یو لیک کې جمهور رئیس ټرمپ دغه بلنه ویاړ ګڼي او ویل دي چې د هغه سره کانګرس غړو د ویلو دپاره لوی داستانونه او هدفونه شته. سټیټ آف د یونین هغه وینا ده چې د امریکا جمهور رئیس په عمومي توګه هر کال د کانګرس ولسی جرګې او سنا غونډو ته په ګډه غونډه کې کوي. د امریکا جمهور رئیس په دغه وینا کې د هیواد او نړیوال حالات تر څنګ د خپل حکومت پالیسۍ او لومړیتوبونه بیانوي. د پاکستان پوز ویل دي چې د بلوچستان ایالت په لولای ښار کې د پولیسو په ماموریت د وسلوالو کسانو په حمله کې درې پولیسو افسرانو په ګډون نه تنه وژل شوي دي. په بیان کې راغلی دي چې پرون درې ځانمرګي برید کوونکي په لولای سیمه کې د پولیسو د مرستیال په دفتر حمله وکړه. د راپورونو مخې په دې حمله کې د پولیسو او ملکیانو په ګډون یو وشت کسان ټپیان سوي هم دي. دغه برید په داسې وخت کې په دغه مرکز وسو چې 700 کاندیدان هم هلته موجود ول او د پولیسو لپاره ګمارنې روانې وې. د برید ځموارۍ د تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د برازیل پولیس 15 کسان د تیرې اونۍ د اوبو د بند ماتولو په تړاو نیولې دي. تر اوسه په دغه پیښه کې 40 کسان مړه سوي دي او دغه راز 216 کسان لا هم لادرک دي. دغه بند د هیواد د برمانه دو په ښار کې دی او د تیرې اونۍ د جمعې پر ورځ مات شو. لاغه وروسته د خټو او د کان کیندنې مواد په لویه کچه وبیدی او ډیر کورونه، کوڅې او خلک یې لاندې کړل. د امریکا د ملي استخباراتو مشر وای پاکستان به افغانستان او کشمیر ته د اورپکو د استولو تګلاره روانه وساتي. د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر ډان کوټس د شنبې پر ورځ د امریکا په سنا کې به استمایي غونډې ته وربلل شوی وو چې استازو ته د امریکا ملي امنیت ته د شته ګواښونو په اړه کله معلومات ورکړي. تر غونډې وروسته د ملي امنیت ادارې د خپل ارزونو راپورټ هم خپور کړ دی چې پکښې له چین نیولې بیا تر روسیې، ایران او نورو هیوادونو نه د ممکنه امنیتي ګواښونو په اړه ارزونه سوي ده. راپور په یو برخه کې دا هم راغلی دی چې تر څو چې د امریکا پوځي شتون په افغانستان کې وي، طالبان په افغانستان کې نشي برلې کېدی. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې دغه راز د پاکستان کې د میشت ورپکو ډلو پښتون هم اندیښنه څرګنده کړې ده. شغلې کوټس لیکي چې پاکستان به کشمیر او افغانستان ته د ورپکو د استولو تګلاره همداسې روانه ساتي او طالبان به په پاکستان کې د پټنځایونو او روزنځایونو څخه کار اخلي. او یو بل راپور وایي چې آیا د اقلیم بدلون او د عربي پاڅون ترمنځ یو ارتباط شته که نه. رپورټ تفصیل په دې راپورټ کې.
ساینس پوهان وایي چې څو کاله مخکې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې د عربو د پسرلي په نامه د خلکو پاسون د اقلیم په بدلون پورې هم اړه لري. د یوه نړیوال تحقیقاتي مرکز د ساینس پوهانو له قوله ویل شوي چې د اوبو کموالي او خشکسالۍ د عربو د پسرلي په پاسون او په خاص ډول په سوریه کې چې اوس هم هلته جنګ روان دی ډېر مهم نقش درلودلی دی. په برطانیې کې د یو پوهنتون استاد رعایا متارک وایي چې په لرې پرتو سیمو کې د خشکسالۍ له کبله د خلکو حاصلات او تولیدات ډیر کم شول او دا د کلیوالو سیمو نه ښارونو ته د خلکو د مهاجرت شروع و. په ښارونو کې چې هلته د دغو خلکو د مهاجرت نه مخکې هم ډیره ګڼه ګوڼه وه، د دغو خلکو د را رسیدلو سره سم په ښارونو کې د دغو خلکو د احتیاجاتو د پوره کولو دپاره د منابعو کموالي هم د تشنج او شخړو په راپارولو کې اثر درلودلی دی.
د پاکستان سترې محکمې د آسیې بیبي په حق له د بیا پلټونو غوښتنه رد کړې ده. ویلي دي چې د محکمې له لورې دغه د هغې د خوشي کېدو پرېکړه سمه ده. آسیا بیبي چې سبوی مذهبه ده په 2010 کال کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکوم شوې وه. د پاکستان سترې محکمې د 2013 کال په اکتوبر کې آسیا بیبي ته برات ورکړ او د هغې د خوشي کولو حکم یې ورکړ. د سترې محکمې د حکم د پاکستان په مذهبي ټولنه کې د سخت دریځو اعتراضونه وپارول. د پاکستان حکومت د دغه فشارونو په نتیجه کې موافقه وکړه چې د پاکستان د سترې محکمې نه به وغواړي چې د آسیا بیبي قضیه بیا وڅېړل شي. خو د پاکستان قاضي الکوزات آصف سید کوسا پرون د سه شنبې په ورځ آسیا بیبي د قضیې د بیا څېړلو د غوښتنې پردولو سره ول چې د هغې د خوشي کولو د حکم په اړوند هیڅ ډول صحه نه ده سوي. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د متحده ایالاتو سرپرست د دفاع وزیر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات هڅونکي دي. پاتریک شانهان دا خبرې د دوشنبه په ورځ په پینټاګان کې خبريالانو ته کړې دي. د دې خبر نور تفصيل په رپورت کې واوري.
د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق په چوکاټ کې له افغانستان څخه د امریکا شاوخوا 14,000 عسکرو وتل هم شامل دي. په بدل کې به دغه ډله له تاوتریخوالي لاس اخلي او ترهګرو ته به پټ ځایونه نه ورکوي.
زموږ لومړیتوب په افغانستان کې د جګړې پای ته رسول او په دې ډاډه کېدل دي چې په افغانستان کې ترهګر بیا اډه جوړ نه کړي.
د امریکا د دفاع موقت وزیر پاتریک شانهان او د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه له سرګندونو ډډه وکړله. وایي چې په افغانستان کې نړیوال عسکر د سولې د زمینې د برابرولو لپاره حضور لري.
فکر کوم اوس له وخت مخکې دا چې وړاندوینه وکړو، ځکه موږ باید اوس د دغه هڅو ملاتړ وکړو چې د حل د یوه سوله ییزه لار پیدا کړو. موږ په کلکه د دغه هلو ځلو ملاتړ کوو. زلمای خلیلزاد متحدینو ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. موږ له امریکا سره په تماس کې یو او زموږ د پوځي حضور هدف سیاسي حل لارې ته د زمینې برابرول دي.
د امریکا د دفاع موقت وزیر په پینټاګون کې ویل چې نړیوال امنیت او په افغانستان کې د نړیوال واسکرو حضور امریکا ته د ناټو د عمومي منشي د سفر د اجنډا مهمه موضوع ده.
اوس مهال راپورونه ډیر هڅونکي دي او د بهرنیو چارو وزیر او خلیلزاد کولای شي په دې اړه څرګندونې وکړي.
ښاغلی خلیلزاد نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې طالبان یې هڅولي ټول افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د ده په وینا افغانان باید د ستونزو حل په بین الافغاني خبرو کې ولټوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم پرون له طالبانو وغوښتل چې له حکومت سره خبرې وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي، خپله افغاني اراده تمثیل کړي او د افغانانو غوښتنو ته لبیک ووایي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي.
د طالبانو مشرتابه د افغان حکومت سره مستقیمې خبرې اترې رد کړي او افغان حکومت یې د امریکا لاسپوڅی حکومت بللی دی. د امریکا پخوانی سفیر جیمز دابنز وایي دواړو غاړو دا منلې ده چې دا جګړه د حل پوځي لاره نه لري، خو په سیاسي لارې کې هم خنډونه شته.
لومړی، آیا طالبان غواړي چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي او جګړه بنده کړي؟ دویم دا چې آیا د افغانستان د حکومت سره په خبرو کې د راتلونکي حکومت په څرنګوالي باندې موافقه ته رسیږي؟ او دریم دا چې آیا دغه هوکړه به عملي شي او کنه؟
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي خلیلزاد ویلي چې عمده اندېښنه په افغانستان کې ناامني او بې ثباتي ده او له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي چې د اوربند یو هر اړخیز توافق ته ورسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، د دوشنبې په ورځ جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د روانو هڅو او خبرو په تړاو ملت ته وینا وکړه. د خبرو په ځینو ټکو مو د چارو له کارپوه سید خالد سادات سره مرکه کړې. ښاغلی سادات په پیل کې د جمهور رئیس د خبرو په هکله خپل نظر څرګند کړي.
مهمه خبر دا و چې ولسمشر د امریکا او د نړیوال ټولنې څخه د افغانستان په سنیو چارو کې خصوصا د طالبانو سره د خبرو اترو مذاکرات لپاره یو تضمین غواړي او دغه تضمین باید روښانه شي. ولسمشر غنی په خانه او تکرار ته اشاره وکړه، په خانه تر خو تجربه ته اشاره وکړه چې نه باید د ډاکټر نجیب پر مهال شاغتي ناکام ول وشو د جنیوا ناکام مذاکرات شوالته یو تضمین د کاغذ پر مخ وجود نه درلود چې هغه پلی شي، داسې تجربه به تکرار نشي. یعنی په ټوله کې د ولسمشر خبرې په دې سره خېدل چې څنګه کولای شو د امریکا په حضور کې او د نړیوالو په حضور کې داسې یو دایمي صورت ورسېږي چې د طالبانو سره توافقنامې تطبیق لپاره د نړیوال تضمین وجود ولري.
ساده طب د تضمین یادونه وکړه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره دې چې خپل خلکو ته ډاډ ورکړ چې د طالبانو سره به د سولې په نوم په حقوق د دوی معاملې ونشي، خو څه پوښتنه ده چې څوک به دا تضمین وکړي چې د سولې په نوم به د خلکو په حقوقو معاملې ونشي؟
حکومت فکر دا کوي د افغانستان ولایت چې طالبانو سره سولې کیږي باید په دې شکل سولې وشي تر څو هر څوک پکې ځان وګوري، کچیرته یو تورونه یا د تورونه یو خدغه خلک او افغانان پکې په ټوله معنا باندې ځان ونه ګوري او د بشری اتباع او اساسي حقوق پدې کې خوندنی وي، د جمهوریت اصل خوندنی وي، د اساسي قانون اصل خوندنی وي، د بیان د ازادي اصول خوندنی وي، ممکن د دولت لپاره د سوونه ولاش تر څو وکول شي خلکو ته جواب کاندي. ولې په ټوله کې بعد دغه مسلې چې باید موږ یو ماډرن ځان باندې یا د ماډرن نړۍ پر اساس موږ داسې اصول تعریف کړو چې په هغه کې هر څه انکلود وي، هر څه د بیګ شامل وي، که هغه د سولې بحث کې د بشری حقوقو موضوعات وي، که د بیان د ازادي اصل د همدارنګه د اعتراض انتقاد حق دی، په عین زمان کې د ښځو حقوق دي، دغه ټول مسایل باید په سوله کې داخلو سي او دا د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده، هم له حکومت څخه ده، هم له امریکا څخه ده، هم له طالبانو څخه ده. یعنی که طالبان پر هغه فکر بیا راځي چې په 1949 کال کې دوی په افغانستان کې حکومت کوو او راج چلو، زه فکر کوم بیا هم موږ د دایمي سوله نش تعریفولای. د سولې تعریف، د سولې مفهوم د وخت په تیریدو سره او د یوشتم قرن په لاته سره کاملا تغییر خلل دي او دغه تغییر به د پرځای شي د سولې په تعریف کې.
بله، ولسمشر غنی په خپل خبرو کې په سولې کې په تدبیر تاکید کړی چې د ډاکټر نجیب الله د وخت تجربه نه د بشپړه آگاهی لري چې هغه څنګه وغولول شي. ملګرو ملتونو ورته د سولې تضمین ورکړ خو له بده مرغه پایله یې فاجعه وه. نو دلته د ولسمشر اشاره څه شي ته ده چې د ملګرو ملتونو ضمانت ته هم د شک په سترګه کتل کیږي؟ یعنی په دې برخه کې به لوی اندېښنه د جمهور رئیس لپاره څه وي؟
ولسمشر اندېښنه تر یو ځای پورې پر ځای بریښي چې موږ باید موقت دور ته لاړ شو، که سوله کیږي په همدې حکومت کې د یو نظام تر چتر لاندې وشي، که د آینده حکومت کې یا د ولسمشر غنی پر مشرۍ یا د ولسمشر غنی نه اخوا تکبل څوک د افغانستان من حیث د ولسمشر وجود لري، د دې په حضور کې کوم سوله تر سره شي، زه فکر کوم دا به د حاله وشي. که چېرته سوله په دې قسم کېږي چې نه موږ د اول موقت نه حکومت رامنځته کړو، په موقت حکومت کې بیا د واکونو تعریفېدل مشکل دی، بیا هغه ویش تقسیم دی، په عین زمان کې وسری وخت به دا ډېره ستونزمنه وي چې موږ د موقت حکومت بحثونه وکړو. نو زما باور دا دی چې ولسمشر اشرف غنی له همدې زاویې څخه ډارېږي تر څو د تېر په څېر باندې د طالبانو سره د توافق نه وروسته داسې یو کاواک او داسې یو نازک نظام رامنځته نشي هغه دی کورونی جګړې د افغانستان تیر وهي.
بله، د تجربو نه د سخکاري سادات صاحب چې هر مشکل سره چې افغان حکومت مخ شوی دی هغه یو فرصت ګڼلې ده، یو متبادله لارې ورته لټولې ده، لکه د پاکستان سره د افغان حکومت سیاسي او اقتصادي اړیکې یو څه خړې پړې شوې، افغان حکومت ورته متبادله لارې ولټولې تر څو په اقتصادي لحاظ افغانستان په پاکستان تکیه راکمه کی. اوس د سولې په اړه دغه روانې خبرې که همدغه د مشکل په توګه مطرح شي، آیا دا هم افغان حکومت ته یو ښه فرصت دی چې داسې متبادلې لارې د سولې په هڅو کې ولټول شي چې یعنی هغه د افغانستان لپاره دایمي سوله تضمین کړی شي؟
بېله شکه، بېله شکه. زه اوس ګورم، موږ ګورو چې د سیمې حالات په تحول کې دي، د په اوس وخت کې روان فرصتونه باید افغان حکومت استفاده وکړي، خصوصا هغه فرصتونه چې درته ایجاد شوي دي. نو زه فکر کوم چې بلې، د هغه متبادل لار چې کولای شي موږ لپاره دایمي سوله تعریف کړي، دا باید پرانستل شي. مثلا په ټول معنا باندې د سولې تعریف، د سولې کلی یوازې پاکستان کې ونه لیدل شي، یوازې پاکستان باندې اتکا ونه شي، یوازې پاکستان ته باید افغان حکومت د سولې کریډیټ ورنه کړي، بلکې د سیمې نورو هیوادونو په دې کې د افغانستان د سولې سره شریک شي. چین دی، روسیا ده، اقتصادي مانورې دي، اقتصادي حرکتونه دي، دغه باید د سولې په دې مسله کې شریک شي تر څو د سیمې هیوادونو ته ژوند کول شي.
بله، ډیره مننه سادات صاحب، کوم ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 2.9 FM سل شاریه 15.
د ترکیه مقامات وایي چې د سرحد څخه اخواته په سوریه کې د دوی هغه نظامی عملیات پای ته رسیدلي چې د کوردی ملیشو په ضد یې پیل کړي وه. د امریکا ژغ خبریال دورین جونز په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د ترکیې د دفاع وزیر د دغې خبرې اعلان پرون کړی دی. هغه دا هم ویلي دي که وخت راشي ضروري اقدامات به وشي. په تیره میاشت کې د ترکیې قوتونه د سوریې سرحد ته نږدې په کوردي ملیشو باندې د نظامی عملیاتو د پاره ځای په ځای شوي وو. انقره وایي چې د کردانو د وای پی جی ملیشه ترورستان دي او د کردانو د هغې یاغي ډلې سره ارتباط لري. دا څو لسیزې کېږي چې د ترکیې په ضد مبارزه پیل کړې ده. د کردانو د وای پی جی ملیشو په سوریه کې د داعش په ضد د امریکا په مبارزه کې هم مهم نقش درلودلی دی. مګر د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي هغه فیصله کړې ده چې د سوریې سره په 250 کیلومتره سره د ساکې دا منسیمه جوړه کړي تر څو د ترکیې سرحدونه د حملو نه په امن کې شي. ښاغلی اردوغان وایي چې دغه د امن سیمه به په اول سر کې د سوریې د هغو خلکو په حفاظت کې مرسته وکړي چې د ترکیې په سرحدي سیمو کې پراته دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ په استانبول کې د سرې میاشتې او د سور صلیب د استازو سره کتلي دي او د هغوی سره یې خپل وطن ته په حفاظت د دغو کسانو د استولو په باب هم خبرې کړې دي. په ترکیه کې د وروستیو حسابیو نه داسې ښکاري چې د ترکیې 14% خلک په خپل ملک کې د سوریې د مهاجرو په ضد دي او وایي چې دغو مهاجرو ترکانو ته ډېر سخت مشکلات پیدا کړي دي او هم په ترکیه کې د بیکارۍ اندازه لوړه کړې ده. سره له دې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سوریه کې په داعش د خپل بری ادعا کړې ده، مګر دا یې هم ویلي چې هلته په سوریه کې د دوی د متحدو کردانو امنیت باید یقیني وي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د سوریې نه د امریکایي عسکرو د وتلو په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فیصلې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا به د دواړو په ګټه وي چې په سوریه کې د امن سیمه جوړه شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف د 1.3 میلیونو ماشومانو په ګډون د 3.5 میلیونو خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره په نړیواله سطح د 3.9 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. په دغو کسانو باندې په 95 هیوادونو کې جنجالونه، طبیعي آفتونو او نورو اضطراري حالاتو تاثیر کړی دی. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، د تازه تحقیقات څخه داسې ښکاري چې په نړۍ کې د خلکو د مهاجرت د زیاتولو یو علت هم د اقلیم بدلون دی. د امریکا ژغ خبریال هنری ریجول په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی.
ساینس پوهان وایي چې 100 کاله مخکې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې د عربو د پسرلي په نامه د خلکو پاسون د اقلیم په بدلون پورې هم اړه لري. د یوه نړیوال تحقیقاتي مرکز د ساینس پوهانو له قوله ویل شوي چې د اوبو کموالي او خشکسالۍ د عربو د پسرلي په پاسون او په خاص ډول په سوریه کې چې اوس هم هلته جنګ روان دی ډېر مهم نقش درلودلی دی. په برتانیې کې د یو پوهنتون استاد رعایا متارک وایي چې په لرې پرتو سیمو کې د خوشحالۍ له کبله د خلکو حاصلات او تولیدات ډېر کم شول او دا د کلیوالو سیمو نه ښارونو ته د خلکو د مهاجرت شروع وه. په ښارونو کې چې هلته د دغو خلکو د مهاجرت نه مخکې هم ډېره ګڼه ګوڼه وه، د دغو خلکو د رارسېدلو سره سم په ښارونو کې د دغو خلکو د احتیاجاتو د پوره کولو دپاره د منابعو کموالي هم د تشنج او شخړو پر راپرولو کې اثر درلودلی دی. دغو تحقیقونکو د سیاسي پناه د پاره د خلکو د درخواستیو او په دغو شخړو کې د خلکو د مرګ ژوبلې په باب د ملګرو ملتونو د خبرو شوې سویونه استفاده کړې ده. دغه تحقیقونکي وایي چې په مهاجرت او د شخړو پر اپارولو د اقلیم بدلون په اصل کې په یو خاص وخت او هم په خاصو ملکونو پورې اړه لري. دغه تحقیقونکو د خپلو دغه تحقیقاتو په نتیجه کې ویلي دي چې دوی امید لري چې دغه مطالعات به د مهاجرت په باب په نړیوال بحث باندې اثر وکړي او دې ته به زیاته توجه وشي چې څنګه د اقلیم بدلون د مهاجرت په زیاتېدلو اثر کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د زیمبابوې حقوق پوهان پرون د سه شنبې په ورځ لارو کوڅو ته راووتل او حکومت ته یې د هغه څه شکایت وکړ چې دوی ورته د قانون د حاکمیت ناوړه کېدل وایي. خبریال کولمبوس هواګونا په دې باره کې له هراري څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.